در استودیو هست آقای نوری. سلام و صبح بخیر دوباره.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشي قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خپله دنده پرېږدي او پر ځای جنرال جان مکنیکلسن ټاکل شوی دی. جنرال جان مکنیکلسن څوک دی په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د ازادي راډیو تحقیقاتي راپور هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د بغلان والي وایي د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د هم پوره خبرونه. د امریکا حکومت جنرال جان مکنیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومول دی. که چیرې جنرال نیکلسن له مشران جرګې د باور رای واخلي نو دی به د جنرال جان کمپل پر ځای وټاکل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کاک تېره شپه رسنۍ ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډېر باخبره دی.
Lieutenant General John McNicholson is an accomplished soldier.
The Lieutenant General John McNicholson published for the Mana Yosar Terede, Afghanistan, and Nariki Prakata Jurbalari, and Pahara Kachedas, Wakunu Mashrikareda. د امریکا د دفاع وزارت ویان په خبري غونډه کې د دفاع وزیر اشتن کارټر هغه لیکنه ولوسته چې پکې د جنرال کمپل د خدمتونو ستاینه شوی و. تمه ده چې وروسته تر دې چې یو نیم کال جنرال کمپل په افغانستان کې کار وکړ تقاوت واخلي. د بغلان والي وای د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان ټپي شوی دی. عبدالستار بارس تیره ورځ نوښته رسنۍ ته په پلخمري ښار کې وویل
بعد از ساعت 2 ملالان
تر دو بجو وروسته ملالال زرالم او محب سخت ټپیان شوی دی. ملالال د ډنډغوري قومندان و او زرالم او محب د هغه ساتونکو عمله تړي و. د والی په وینا له تیر دوه ورځو راهیسې چې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي ویش طالبان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. طالبان ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی 2 تنه په دې جګړې کې وژل شوي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر کارکوونکو حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ګریش کولوسوالۍ په ابازان سیمه کې تېره ورځ د دافا په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې 4 ماین پاکان پکې وژل شول، 3 ټپیان شول او 1 تن ترې تام دی. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ماین پاکان خلکو ته بشري خدمت کوي او دا ټول بریدونه چې د بشري حقوقو خورا ابتدایي اصول هم پکې نه مراتیږي په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو حالو ځلو مخه نسی نیولی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبې ته ښه چمتو شوي دي.
د افغانستان کرکټ د لوبغاړو لپاره د سړې لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولای شي بریا ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې بیا هم خوښي وبرخه کړي.
د نړیوال جام په بی ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ سریلانکا او کاناډا ځای لري چې د دوه ټیمونو به هم نن مسابقه وکړي. د نړیوال جام لوبي تیر ورځ پیل شوې چې کوربه بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته ماته ورکړه. د ایران ولسمشر تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. پاریس ته رسېدو وروسته حسن روحاني رسنۍ ته د خپل سفر د اهمیت په اړه وویل
ما خواهان یک رابطه خوب با
اتحادیه اروپا مشغول چیل اروپای تولنی سره ده فرانسې په ګډون شی اړیکې ول روز ما د سفر یو هدف ته دوه اړخیز اړیکو ټینګېدل دي. دا سی اړیکو چې دوه هیوادو ته ګټه ورسیږي که خدای وغواړي موږ به وطنی شو چې په دې سفر کې د دوه اړیکو په لور وړاندې کومه پسې واخلو.
سفر یک قدم مهمی ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي چې په دې کې د 114 مسافر وړونکو ایرباس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټر په جوړیدو کې شراکت هم شامل دی. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنځ شراکت په دې تلاره هواره کړي چې د 2018 کال له پیله ایران 2 لک پيژو موټر تولید کړي. روحانی تېره ورځ فرانسې ته تر تګ مخکې په روم کې وویل چې دا ممکنه ده چې تهران له امریکا سره هم ښه اړیکې ولري. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري تر اتیا زرو پورې حق پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستو غوښتنې رد سوي دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي دوی له هیواده د 2000 کسانو د ایستلو مسله څېړي، خو کېدای سي دغه شمیر تر 3000 پورې لوړ سي. دغه په وینا حکومت پولیسو او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بیرته خپل هیوادونو ته دغه رسو پناه غوښتونکو د لېږلو چارې تنظیم کړي. تېر کال سویډن ته له 1000 زیات کسان ورغلي وو چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله تر ټولو لوی شمیر دی چې دغه اروپایي هیواد یې په خپله خاوره کې مني. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډېری برخه افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصاې له مخې د روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته 640 زیات پناه غوښتونکي او کډوال رسېدلي او له 170 زیات هم په خطرناک سفر کې مړه سوي دي. پنځه ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او تر 150 ډېر ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونه د هغه دوو مېرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کېږي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر بریدې لږ مخکې یو ځای وي بیا ورکې سوي دي. لومړی ځانوژونکې یوه ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. دې د سبزیو د مارکیټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودېدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. درو نورو د مارکیټ د ننه یو په بل پسې چاودنې وکړې. پنځمه چاودنه د ښار په خوله کې له امنیتي پوستې سره وسوه. په چیبوک ښار کې اکثریتي سویان دي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړې دي. بوکو حرام د مسلمانانو یوه افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښاره یې د 2014 کال په اپریل کې د یو ښوونځي 300 نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل سوی او 219 زده کوونکي لا هم ورکې دي. او د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانو لې له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړ سي. دا خبره د روسیې د ستر پایپ لاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیې او د اوپک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکارۍ څرګندونه کوي. روسیه له دې سازمانه بهر د تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی. د لاک آیل په نوم د روسیې د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مشر د روانې اونۍ په پیل کې ویلي و چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریف وویل د تیل او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې له اوپک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیه ثابته وساتل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک غوړي بیا ولولې د پانه ته ورتلای شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای د امریکا دفاع وزارت د دغه دند لپاره جنرال جان مک نیکلسن ټاکلې ده. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنې ولاړ دی او د لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق موضوع مو په یو تحقیقاتي راپور کې څېړلې ده.
طالبان غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا کروپی ولې مې تیاری وکړه دغه سولار سو دغه روغبار وسرو دغه ځان مې پیژل.
د خبرونه په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ازل پننګرهار کې د میعلي صاحب زیارت چیرې لري.
پدې کې غاټ غاټ جنجیرونه پراته دي او پدې کې غاټ غاټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانې راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته د نن کوي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ لپاره نوی کسو نومود جنرال جان کمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویاند څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل له اتلس میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 58 کلن جنرال کمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. چین وای چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. مخکې له دې چې په دې اړه یو راپور ته واورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ ګڼې کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغه کې د هغو هیوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړي چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هیوادونو په توګه معرفي شوي دي. راپور وایي په دغو هیوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل شوي چې په کمو فساد لرونکو هیوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي هغه درې هیوادونه چې د فاسدو هیوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې د ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې سولې ته د رسېدو حادثې ټکنې سي. انډیپندنت لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال 200 میلیونه ډالره اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلی پر هغو تړونونو لګولي و چې د سون موادو درانیولو لپاره وه او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لرې کېدو سبب سوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هیوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هیوادونه بلل سوي دي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزی چې کابل ته له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړی دی. په لیکنه کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب شوی او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبري هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نوري پایې ځانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله کارونه ټکنی سول چې په وروستیو کې د وسلوورو طالبانو لخوا په سیمه کې ښخ شوي دي. دوی تر هغو منتظر و چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د دغه هیواد د نفوس یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلې دي. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمینې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سابوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از جان داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د پروګرام ورته یو موضوع هم د افغانستان کې د فساد موجودیت، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکو دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د پیکینګ د سفر په مهال کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړم ورځ وکتل، تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. وانګ یی بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لارې تیر شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کانفرنس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، نه تنها د افغانستان لپاره نه، بلکې خپل د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېر زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره، د افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه تخنیکی نم منگه ممکن نوی تخنیک بانیم آشناس و اگه نفر چی اگه سر و اگه لار بانی کار کهی په دې باندې آشناس و افغانستان لپاره یو کتی گتی لدی.
دو ریشم و لار چی تاکل شوی ده واخان لغرانی سیمی لنور افغانستان سر وصل شی شای جوری دلی آسان نوی، خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې خپل د سالنګ تونل وګورو، موږ په څو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دونه مخته وړاندې تللی دی چې د خطره په خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کاله دا دوام کی مگم امکانیت ده جهات اقتصادی هم دا امکانیت لري داوی کی ممکن دونه زیات مصرف کی ونیسی چی کدا کاله فرزم سو کاله مخ کی دا کار کرده ممکن دا دیر مشکله و مگم اوز کدی پیشرفت تخنیکی دا امکانیت لري چی دی غرور رانده دا تونلونه اوزی و هر جایی که چی غرونه تونل رو که اگه او که چی سعی لاره ده که اولای فی عادی سرک و بل جور کی.
روز تردیه چی صلاح الدین ربانی ده بهرنیو چار وزیر تاکل شویده ده چین تا ده دل نمره رسمی سفر ده چی ده دوشنبه پروس پیل شو او نن پای ترسیش.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د تیرو کلونو په پرتله د قاچاق اندازه کمه شوې ده. د انسانانو په قاچاق کې څوک لاس لري او د کومو اهدافو لپاره دوی انسانان قاچاق کوي؟ په تیره کم عمره ماشومان. په دې اړه رحمت الله افغان یو څېړنیز راپور چمتو کړی دی.
د انسان قاچاق چې په اوسنی اثر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کېږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کېږي. یوه معتبره افغان امنیتی سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږی خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا که روپۍ ولې مې تیاری وکړې دغسې ولاړ سه دغه روغبار ورسره دغه ځان یې پېژار کړ ملاقیم غټ سړی دی دغه ځایګي مشر دی تیا نه پاره لري غول وې که مالیان یې کړو زه جنت ما ځان وچو کوم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته ولاړ بېرته رالم دلته
ډیر ځله داسې هم ویل کېږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطې د جنسي استفادې او سختو او لتوانه وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور درزده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم تا رقم ورسره وو چې دغسې ځان یې تیاری کړي روپۍ د پلورو ته ورکړي په زور هم راوستلي وو په رضان راوستلي څلور سبا کې راکوئ دا وخت قرآن شریف یې کوي وخت کوي کم کم راکوئ لمونځ راشوئ واسکټ ما ته راکوئ ما نه اغوستی ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته ولاړ شئ ولیا ته خو بیا کوچنی نه اس موږ دی جهاد کوو.
یحیی وای هغه وخت چې له طالبانو سره وو څو ځلې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کېږي. افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقېږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وایان علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقېږي.
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هېواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن.
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیه، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کومو نورو ګواښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتې داشته قاچاق شده بدون از یک خانوادهش خبر
دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوي و چې کورنیو احوال نه ور باندې درلود. قاچاقبرانو ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه دي لشل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلی د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل، او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه وګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاقونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي:
زموږ امار او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا ستونزمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي. په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. او حکومت کولای شي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولای سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مونږ نه، څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو نه اوسي. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لوېږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، ډېر جدي تدابیر لرلو او ډېر مخنیوي سوی ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی وو د ژوند سختۍ درته بیان کړې، خو یحیی وایي هېڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم ولکه روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ سم، نو دوی ته څه ګټه ورسېده زندان دلته تر ژوند کې زما یې له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ سم ترکیې ته څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی سم ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي، او دغه رکن خلک به ورک سي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي
خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلوا کمیسون کې د ماشومانو د همغږي څانګې مسول نجیب الله ببرکزای لا ټولو کورنۍ غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني. که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي، زما ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېرې ډېر خطرونه نور. غوره ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم و نه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلوا کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هېواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
رحمت الله افغانو چې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه تحقیقاتي راپور چمتو کړی و، کولی شي چې دا راپور بیا هم واوري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک د ازادي راډیو د خبرونو له لارې به بیا هم دا راپور درته خپور کړو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شېبو کې. ژوند په شېبو کې مو دا ځل په ننګرهار کې د میا علي صاحب زیارت تاریخ او ځانګړتیاوې څېړلې دي. خو له دې مخکې بیا هم قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومولی دی. که چیرې نوموړی له مشران جرګې د باور رای واخلي، نو دی به د جنرال جان کیمپل پر ځای وټاکل سي. د بغلان والی وای د ډنډ غوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، او په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قمندان ټپي سوی دی. خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړې کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماینپاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماینپاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 80,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستنو غوښتنې رد سوي دي. 15 ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ. د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړه سي. او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړ چې په برلین کې د 14 کلنې روسي مهاجرې د بدلمنۍ له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي.
د قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د دې خبرونو او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک یا ټکی کم. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویب پاڼه کې دغه راز فلمونه هم شته او عکسونه یا تصویرونه هم. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به په بنګلادیش کې د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او کاناډا سره یوځای شوی دی. افغان لوبډله باید لږ تر لږه دوه ټیمونه مات کړي څو بلې مرحلې ته ووځي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان لوبغاړي به له پاکستاني لوبغاړو سره څرنګه لوبه وکړي او څه ډول تیاری ورته نیولی دی. فرید هوتک په ځواب کې وویل
د دې
وړاندې چې افغانستان مسکل ملي مدر نړیوال جام ته راشي د افغانستان بورډ دغه لوبل لپاره پرلپسې ډول معلوماتي کمپونه ترسره کړل او باید تاسو ووایئ چې لوبله خلکو بله تر شوې او خلکو بله ده پیاوړې لوبله ده. نو زه درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي مسکل لوبله دغه سنې لپاره پوره تیار ده او انشاءالله زموږ ته هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولی شي بریا ترلاسه کړي او خپل هېوادوالو ته بیا هم خوښي ور په برخه کړي. زه به تاسو ته ووایم چې پاکستان لوبډله پیاوړې لوبډله ډېری وخت تاسو ته لیدلي دي چې سرسر لوبډله ته ماتې ورکړي دي او په دغه نړیوال جبل کې څو وارې پرلپسې ډول باندې بریا ترلاسه کړي. همداراز زه ویلی شم چې دغه لوبه زموږ لپاره په دې مهمه ده چې لومړۍ لوبه د ګروپ او دغه لوبه په ګټلو سره به انشاءالله د لوبغاړو مورال نور هم ښه شي.
خو تک صاحب، افغان لوبغاړي څه احساس لري تر لوبې مخکې؟ فکر کوي چې دوی داسې یو احساس لري چې دوی به د پاکستان پیاوړی ټیم مات کړي؟
بالکل، زموږ لوبډله انشاءالله دا وړتیا لري چې د پاکستان دغه پیاوړی ټیم مات کړي. او ورسره څنګه لږ څه د نورو پیاوړو لوبډلو سره لوبې لري، افغانستان لکه د سریلانکا، سریلانکا هم ډېره پیاوړې لوبډله ده او بشپړ غوښتوب لرونکي هېواد لوبډله ده. او ورسره څنګه هر یو لوبډله چې په نړیوال جام کې ګډون کوي هغه ستوري پیاوړي دي. نو د هر یو لوبډله لپاره افغان کرکټ لوبډله به په نوي تلاسخ په نوي تلاسخ او ښه چمتووالي سره لوبغاړي ته خدمت کوي.
د پاکستان د ټیم کمزوري ټکي کوم یو دي چې تاسو امید لرئ چې مسابقه به وګټي؟
تاسو مونږ مله مسخره نو غوړي په تلویزیون باندې نه خوړل کیږي. مونږ هم لري د دې وروځي مسخره نو د پاري نه دي کتلی. خو زه به تاسو وایم چې مسخره نو غوړي څوارې د پاکستان د بیرابیر لوبغاړو په وړاندې بریا یې ترلاسه کړې دي. نو ان شاء الله په دغه لوبه کې هم خپل لوبغاړي ښه تمه لري.
د افغانستان د بیټنګ په برخه کې ځینې اندېښنې شته، څرنګه د بیټنګ برخه مو پیاوړې شوې ده؟
زموږ لوبغاړو په بیلابیلو برخو باندې کار کړی دی او تاسو به سره معلومات شپون نسخه مو باندې موږ ډېر ښه پوهونکي لرو، ډېر غټ پوهونکي لرو. نو انشاءالله که خدای کړی ول نه تنها چې په پوهنه برخه کې به زموږ لوبغاړي خلاصې جوړ کړي، په نورو برخو کې به هم په دغه نړیوال جام کې هېواد لپاره لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه مرکه وکړه چې له پاکستان سره یې کوي. دا د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو لومړنۍ مسابقه ده. مسابقه پیل شوې ده په بنگلاديش کې. د دې مسابقې په اړه نور جزئیات به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ، خو اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب، شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصل د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري. د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې ده هغه حقونه ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې ده دا کم و زیاد کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا اسانتیا او بسیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي، دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټولو قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دی او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانون نه جوړیږي، ټول وګړي د همدغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی، په هر عرصه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ورباندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي، هغه بې قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په افسر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ وو باندې بس لاس پرې کړی چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغ لست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. د ورستي پښتنې په توګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه عمره چې قانون وایي هغه نه تطبیقیږي. پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی دی چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال د تدار کوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کېږي او سلیقه‌ای برخوردونه کېږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کېږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کېږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حقله دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مایسترازی او دی واګلو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مالس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسودو ولسوالۍ د سمرخیلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي. له زیارته بیلا بیل غږونه راپورته کیږي، څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي، او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا دغما جڑی دما چت لاڑی لک شما سوزید ما چت لاڑی لک شما سوزید ما چت
لاڑی. دغه غونو پاوری دو سر مخ پهیږي چې دغه غونا د یو عادی او نورمال انسان نه دی، یا خو لیونیان دي، او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نن نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ځانګړی کړی. ازي وګمې رشید ته ورشو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونو کلونه کېږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي، او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلې مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې درغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاد ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دیني اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د ستري برخې څښتن و.
بیا باد آگے نہ دا اصل چراغ لیا اصل غزنی منگا نکونے دا غزنی نہ راگلی تم شکیتا چراغ لو سکھوت کی پاتی سنی سکھوت نے بیا رکھا تھا کھڑے دے راگلی بیسو دلا بسول پورو چی کامیل کامیل بیت تراغلی سمر کافر پورو تو سمر دی میلی سیب اودا دادا دینے چلی ونے پیرانے دچا بچی نکی گی نپاتی کی گی معصوم زیل کی جڑا کی داد میلی سیب اجازہ دا آمونگو تا دم دوا کو خریخ کی
دی نموری بخبر چی میلی بابا زیارت لسلگونو کلون را پا دی خواه لخطو را غیدلی او هر ورز ور تا گنشمیر کسان دخبل مرادونو د پورکی دو پا مخرازی او دوی چی دی میلی سیب المسیان دی ور تا تاویزون دم و دعا کوی لیکوال و جورنالیست باز محمد عوید چی دا همدغ کلی وسیدون کی دی پا کم کی چی دی میلی سیب زیارت موجود دی وی چی د میالی بابا شجره تر میا عمر رسی
ما چې سمره په خپل کلی کې د میالی د موریدانو نو ورېدلی یا د غدل مسیانو نو می اورېدلی دی وای چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل موریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغه ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه مثلا د غزمون په کلی کې چې میالی بابا متون دی د ته د لیوانانو درغولو د پاره خپل لیوانان راوستل کیږي یا دا چې د پیری نو تاویزونه کوي د ماشومانو د زیل تاویزونه کوي میګان ورپسې بلا نور ډېری سلسلې هم تړلې دي چې مثلا د اولاد د پاره تاویز ورکوي او سسه نه کوي داسې میجی صاحب ته فکر وکړو چې په شپولې بابا کې دی هغه د بادو د پاره دی همداسې مریدان د بیلابیلو سیمو کې خواره کړي
ښاغلی عبد که څه هم اوس هلته نه اوسي خو وایي چې د میالی صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشومتوب تیر کړی دا چې لیونیانو سره هلته څه کوي بیا هم عابد
زه خو هغلته چې کله هم لاړ شم د میلی صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی داسې د ډېر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا چې هغه د لیونیانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي تشنابونو ته ورته یو شی دی داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیونیان چې هلته تړل کېږي د هغې خوراک څښاک او اته فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په همغه یو ځای کې وي د څلوېښتو ورځو دپاره یې هلته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دی کته له پخواره هیڅ هم دغه یو ډول دود را روان دی کنه چې تغیرات پکې راغلي دي
زه ماشوم چې مونږ به وای شي بوقروالی راغلي کلی کې خو به خلکو بوقرې نه دغه کولې نو مونږ به د بوقروالو سیل ته راتلو ماشومان به ونو هغه به مونږ ولیدل چې د جلال آباد نه به خلک راغلي وو په چا به پیریان راغلي وو هغه به ترې نه اوچتول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او څوک به هم چې لیونیانو نو دا به تړل او نن هم هماغسې په هماغه سیستم باندې دا کار دود روان دی
د عابد په وینا چې د میالی صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي د دغه زیارت منجاور پیر شاغه وایي چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشل دي دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به واورو
میالی صاحب څلور زامن دي یو میا شوک بابا یو میا فاروق یو میا فضل یو میا عبدالله دو زامن ورکتی جنگ دی پیلی دی ورکتی جهاد پالا ورکتی پیخور که سرندیب دی دی چیتا دی ورکتی دو زامن ایدل تا ورسانا راتی دی من دو میشت وار لرو زیارت کی یو میشت می فاروک تا یو میشت می شوک تا نو می شوک خپل نسی نیسی می فاروک خپل نسی نیسی دقا زمانگ سلا دا دبرتا پراتی اونو خپل نکل و دقا جازه دا منگلی راکی
د دې خبره چې کومې پیسې دوی د لیونیانو له کورنوی اخلي پر هغو پیسو ورته یو خادم نیسي او هم لیونی ته د ډوډۍ بندوبست کوي رحمت الله زیرمال یو له هغو ژورنالیستانو څخه دی چې د میالی صاحب پر زیارت تحقیق کړی و دی وایي چې له ډېره پخواره ایسې په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري
کله چې دلته لیونی راځي د کورنۍ یو غړي ورسره وي اول خو دغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوه شي چې زه میالی صاحب ته ځم بیا نه راځي نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسو مونږ بیا یو زیاته ډاکټر تم بیا یو بل اخره دلته راولي دلته چې کله راولي دلته میاګان دي په دې میالی صاحب کې چې دوی ځان د میالی صاحب اولاده بولي دوی ته ځانګړي کوټي جوړی شوی تقریبا چلويخ یو چلويخ کوټي دي چې نه شدار لري نه دروازه لري یوازې یو ډول کوډه لغونته ده په دې کې غاټ غاټ جنجیرونه پراته دي او په دې کې غاټ غاټ کلپونه دي کله چې دغه لیوانې راولي نو دوی بیا نیسي په څو کسانو باندې دې کوټې ته یا دغه ته نه کوي او دا جنجیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چلی وای اول به دا دلته څلوېښت ورځې ساتي په څلوېښتو ورځو کې دوی دغې لیونۍ ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ ورکوي او دې سره د میلی سیم نسیان یا میاګان چې هلته ځانونه بولي دوی وایي چې موږ د دې تر څنګ دمو دعا ورکوو. یو اصول دا دی چې د دې لپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولي دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي. آ ډوډۍ ورکول هم تقریبا له انسانیت لرې ده، ځکه همداسې ورغورځي له لرې ځایه هماغه ځای کې چې دی دړل شوی یا هملته دوی ضرورت هم راپکوي.
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د استنبالګرو له لوري له مریضانو سره ډېر زور زیاتی هم کېږي، ان تر دې چې وهل کېږي هم. دا چې د ښاغلي زیارمل د څېړنې پایله څه وه او باید څه وشي له هغه به یې واورو.
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړی څومره څېړنه مې کړي، ما داسې هیڅ لیوانۍ پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې بیرته جوړ شوی وي. دا یوازې د خلکو په ذهن کې یوه خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې همداسې پاتې ده. هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي هغوی په ډېر بد حالت کې دي، هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي. نو ما چې په دې اړه ډاکترانو سره هم څومره خبرې کړي دي، ډاکترانو وایي چې نه یوازې دا چې دا لیوانیان هلته حقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخ چې خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځاوې راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دېرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو یې زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
ستا لپټا لپټا زما کفن شا چې تور له هاد را باندې جړ کجړ ګلو نشي ستا د غما جړې دما چې تلاړي لکه شما سوزي دما چې تلاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغیزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې دا ده له دولت نه چې د دغو اروایي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي، په مهترلام بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، چې لږ ډېر ما لیدلې هم دي او ډېر بد وضعیت کې هلته ډېر په سترګو هغه تصویر چې ما له هغه جنه راخیستی هغه یعنی نسم بیانولی په خپلو الفاظو کې. د دوی په اړوند باید یو ستراتیژي جوړه سي، دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروایي روغتونونو ته راجع سي او له دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغو ستونزو نه نجات ورکړل سي.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د تاریخ په بی قابو حساس ورلې کوله پخ کتا پورته پختنو باندې ننو پشپو باندی ننور و لگی دو زما مصب زما پختو یه دوار یو لمبکنا پا جما تونو پوجرو باندی ننور و لگی دو پا جما تونو پوجرو باندی ننور و لگی دو زنوش لی دلو لو پتو باندی ننور باندھنا نور و لگے تو چراغن شیوے